په افغانستان کې د سهار او بجې سوې د ازادي رادیو خبرونه له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجلې سره پیل سوې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. اوري چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه ادعا ردوي چې ویلي وه د تروریستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته. نن دوشنبه ده، د مرغومي یا جدي څلرمه د دسمبر میاشتې 15مه دا د 2018 میلادي کال د وروستۍ دوشنبه ورځ ده. بله دوشنبه به د نوي میلادي کال اوله ورځ وي. تر خبرونو وروسته نور مطالب معرفي کوو. په کابل کې د هند سفیر د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار سره د کابل او نوي ډیلي ترمنځ پر همکاریو خبرې وکړې. په لغمان کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول سوې ده. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی دی. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولي او وایي چې د تروریستانو ټول پټنځایونه په پاکستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیح لودی د پنجشنبې په ورځ ویلي وه په هیواد کې د تروریزم امن ځالی نسته او د دې په خبره ترهګر د افغانستان په هغه 40% خاوره کې ځای لري چې افغان حکومت ورباندې کنټرول نه لري. خود دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته ویل چې ټوله نړۍ په دې پوهیږي چې پاکستان د تروریستانو امن ځاله ده. تفصیل وروسته. په کابل کې د هند سفیر منپریت وهرا د سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه د افغان ولسمشر دریز ستایلی او د خپل هیواد ملاتړ ډاډې ورکړی دی. منپریت وهرا پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاحکار محمد انیف اتمر سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. د هند سفیر شغلی وهرا د څرګندونو په اړه د ملي امنیت شورا ویان قادر شاه تیر شپه ازادي راډیو ته وویل
د هندوستان سفیر خپل خبرو کې ویل چې دوی د سیمې د ثبات او امنیت په برخه کې د جلال آباد رئیس جمهور له لرلیک څخه ملاتړ کوي او هڅه کوي چې د افغانستان د اقتصادي برنامو څخه هم په سیمه او هم په نړیواله کچه د ملاتړ فضا نور هم قوي او ایجاد کړي.
په لغمان ولایت کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول سوې ده. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر په یو بیان کې ویلي چې د امنیه قمندانۍ خاصو ځواکونو پرون مازدیګر یو کس چې له چاودونکو موادو ډک واسکټ یې په تن کړی وو تر برید مخکې ونیوه. په بیان کې راغلي چې نیول سوي کس د ښځو جامې په تن کړې وې. د لغمان مطبوعاتي دفتر لیکلي چې افغان پوځیانو په دې کار سره په لغمان کې د یوې خونړۍ حملې مخه ونیوله. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی. تب د اصل کې ده چې د الکسی ناوالني پلویانو د روسیې په شلو ښارونو کې د ده په ملاتړ د لاسلیکونو ټولولو لپاره لاریونونه وکړل. د 2013 میلادي کال د مارچ میاشتې په ټاکنو کې د کرملین د سرسخت منتقد ناوالني مخه د جنایي تورونو له کبله نیول سوې ده. ناوالني وایي دغه حکم سیاسي انګیزه لري. دی کولی سي دغو انتخاباتو ته ودرېږي که چیرې دغه حکم لغوه سي. ناوالني چې پرون یې په مسکو کې یوه لاریون ته وینا کوله د روسیې ولسمشر یې یو بد ولسمشر یاد کړ. موږ ټولو سږ کال ولیده چې د روسیې په هیڅ ځای کې د پوتین او د هغه د څوکۍ ډېر ملاتړي نسته، سره له دې چې چارواکو په پلازمینه کې د کوم محفل دایرېدل منع کړي وه. خو د ناوالني شاوخوا 800 پلویان په مسکو کې د هغه د رسمي ملاتړ لپاره راغونډ سوي وه. دو ویل په کافي اندازه لاسلیکونه راټول کړي چې په مټ به یې په انتخاباتو کې د فعالانو د ډلو د کاندید په توګه ځان ته لاره وره کړي. د مصر د پولیسو لخوا د دغه هیواد په شمال ختیځ کې په چاپا کې 9 کسان وژل سوي چې شک کیږي له هغې ډلې سره به یې ارتباط درلود چې په سینا ټاپو وزمه کې په حملو کې لاس درلود. د مصر د کورنیو چارو وزارت پرون په یو بیان کې ویلي چې په شرقیه ولایت کې ډېره ډلې د سینا په شمال کې پر امنیتي پوستو او پوځي تاسیساتو په حملو کې لاس درلود چې په نتیجه کې د وسلوالو قواوو ګڼ غړي وژل سوي دي. دغه ورځ د مصر پولیسو په یو بل خبرې کې تایید کړي چې په قاهره ښار کې 9 کسان له وسلو او چاودونکو وسایلو سره یو ځای نیولي دي. وروسته له هغې چې د مصر پاوڅ پخوانی ولسمشر محمد مرسي په 2013 میلادي کال کې له واک څخه وپرځاوه، پر امنیتي ځواکونو د افراطي وسلوالو حملې زیاتې سوې دي. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالیس وایي د دې هیواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل سوي ښار بیت المقدس ته ولېږدوي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له تل ابیب څخه بیت المقدس ته د خپل سفارت د لیږدولو اعلان کړی وو. د مرکزی امریکا د دغه هیواد ولسمشر پرون وویل د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره یې تر پرونیو خبرو وروسته پریکړه وکړه چې خپل سفارت له تل ابیب څخه انتقال کړي. او د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس یا د مذهبي اختر په شپه د کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. هغه وویل نننی کډوال له خپلو کورونو هغسې نورو سیمو ته کډه کوي لکه یوسف او مریم چې د حضرت عیسی تر زیږېدو مخکې د خپل کور پریښودو ته مجبوره سوې وه. پاپ فرانسیس تیره شپه په واتیکان کې په خپله وینا کې وویل په زیاتو مواردو کې له خپل کور کلي وتل له هیلې سره مل وي، د ښه راتلونکي هیله، خو ویلی سو چې په ګڼو مواردو کې خلک یوازې د ژغورنې په خاطر کډوال کیږي. فرانسیس د 1.2 میلیارد کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر په توګه تر ټاکل کېدو وروسته د 5م کرسمس دی چې لمانځي. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره د وی چې ویلي وه د ترورستانو خوندي مرکزونه په پاکستان کې نسته.
د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناسو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پوهېږي چې مشکل په پاکستان کې دی.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو د سرغړونو په اړه خپل شکایت ملګرو ملتونو ته هم سپارلی دی. اجرائیه رئیس ډاډ ورکوي چې د مچلغو بند د رغونې امن به خوندي کوي.
اطمینانم زه ورکوم چې موږ امنیتي ځواکونه انشاءالله هغه دندې چې دوی ته سپارل شوي دي په ښه توګه ترسره ورسوي.
په ترکیه کې له دندو د سلګونو کسانو د شړل کېدو په اړه هم راپور خپرو. د ژوند په رنګونو کې د داسې چا خبرې اوري چې غواړي د افغانستان کورني تولیدات تقویه کړي.
دروغ زیاد شوی دی په دروغ کې رښتیا پټ دی. بس دا څوک چې د وطن دوستۍ احساس لري هغه کوي دا استعمالوي، او څوک چې احساس د وطن دوستۍ نه لري خیر د وخت په تېرېدو سره الله پاک ورته اسانه کوي.
تر 9 بجو نور مسایل هم څېړو. د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره د وی چې په هیواد کې د ترورستانو امن پټن ځایونه نسته. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټوله نړۍ تاییدوي چې پاکستان د ترورستانو امن ځاله ده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ویلي په هیواد کې د ترورزم امن ځاله نسته، او د دې په خبره ټول پټن ځایونه په افغانستان کې دي. تفصیل له سفی الله ستانکزي نه اوري.
یو ځل بیا د ځان د سپیناوي لپاره د پاکستان هڅه او د افغانستان توند غبرګون. د افغانستان دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولی او وایي د ترهګرو ټول امن پټنځایونه په پاکستان کې دي. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری
چې د سی وزارت کې هغه د حیتن لری دی د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحده ایالات د ناتو غړي هیوادونه او ټول جهان پرې باندې پویږي چې مشکل په پاکستان کې دی. د خد ناغي خواته دی، شورا د کویټې، شورا د پېښور، شورا د میرانشاه، ملا محمد عمر، ملا منصور، راسما بن لادن دا ټول په پاکستان کې و. هلته مرکزونه لري، د هغوی د حمایې نه برخوردار دي. هلته تسلیکیږي، تجهیزیږي، افغانستان ته راځي، دلته حملات کوي.
په ملګرو ملتونو کې د پاکستان سفیر ملیحا لودھی وویل په هیواد کې د ترورستانو امن ځالې نشته، او دا افغانستان دی چې د حکومت له کنټرول بهر په 40% خاوره کې ترورستان ځای شوی دی. د ملیحا لودھی دا خبره هم چې وسلوالې ډلې د افغانستان په هغه 40% خاوره کې پټن ځایونه لري چې د دې په خبره د دولت له حاکمیته وتلې دي، د افغانستان دفاع وزارت لخوا ردیږي. د افغانستان دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری وی افغان پوځ په 40 ولایتونو برلاسی دی او وسلوال په ښکاره فعالیت نشي کولای.
شریکی جنگونو کې قطعاً د څوک نشي ویلی چې 100% خاوره د چا په لاس کې ده. دلته هیڅ امکان نه لري زه تاسو ویلی شم چې په یو مسجد کې انفجار کې یا یو مین دی. موږ نشو ویلی چې دغه سیمه د مخالفینو په لاس کې ده، ځکه هغوی د غلو غوندې راځي، یو مینګري یا انفجار کوي او د غلو غوندې بېرته تښتي. په ټول افغانستان کې 40 ولایتونه فعال دي. یوازې د 9 ولسوالیو هغه هم طرحه مرکزونه د مخالفینو په لاس کې دي.
د پاکستان د سفیر وروستۍ څرګندونې د امریکا د مرستیال ولسمشر مایک پینس له څرګندونو سره نیغ په نیغه په ټکر کې دي. مایک پینس افغانستان ته په وروستي سفر کې وویل پاکستان له اوږدې مودې راهیسې تروریستي ډلو ته پناه ورکړې او لا هم دا کار کوي. سره له دې چې پاکستان د نږدې ټولې نړۍ د دریس په خلاف په دغه هیواد کې د ترهګرو په پټنځایونو سترګې پټې کړي، د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په یو وروستي راپور کې راغلي سکال لومړیو 9 میاشتو کې 2000 افغان ملکیان وژل شوي او 15000 نور ټپیان دي. د افغان چارواکو د سرګندونو په اساس د همدغو مرګ ژوبل مسؤلیت هغو ترهګرو ډلو ته ورګرځي چې له ډیورند کرښې اخوا تمویل او د بریدونو په خاطر افغانستان ته مرش کیږي.
ومردل چې د افغانستان دفاع وزارت د پاکستان هغه اداره دی چې ګواکې په هیواد کې د تروریستانو پټنځایونه نسته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو د سرغړونو په اړه خپل شکایت هغه هیواد او د ملګرو ملتونو امنیت شورا سره شریک کړی دی. مشرانو جرګې په دې باب ځینې امنیتي چارواکي وربللي وه. نور تفصیل د خان محمد سیند په راپور کې.
د ډیورند کرښې په اوږدو کې د پاکستانی پوځیانو لخوا د اغزن سیم د غزولو موضوع مشرانو جرګه اړ کړه چې د هیواد د امنیتي ځواکونو مسؤلین استجواب کړي. د کورنۍ چارو وزیر وایس احمد برمک د یکشنبې په ورځ په دغه استجوابي غونډه کې وویل افغان حکومت د یادې ستونزې د هواري په هدف خپل رسمي اعتراض د پاکستان له حکومت او د ملګرو ملتو د امنیت له شورا سره شریک کړی دی. ښاغلی برمک وویل د ترهګرو د مخنیوي لپاره د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول د ستونزې حل نه، بلکې د ده په خبره اساسي کار په پاکستان کې د ترهګرو د ځالو له منځه وړل دي.
موږ د موجوده ټولو میکانیزمونو لکه د بهرنیو چارو وزارت، سفارت او بالاخره په دوه اړخیزو ناستو کې چې د دواړو هیوادونو د امنیتي ځواکونو ترمنځ په تیرو لس پنځلسو کلونو او بیلابیلو وختونو کې ترسره شوي تل دغه موضوع مطرح کړي او د پاکستان له حکومته غوښتل شوي چې د اغزن سیم د غزولو او ودانیو مخه ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له څه مودې راهیسې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم غزول پیل کړي او تر اوسه یې دغه سیم په لسګونو کیلومتره ساحه غزولې ده. د پاکستان دغه اقدام د افغان چارواکو او خلکو اندېښنې راپارولې او د پاکستان پر خلاف یې ناستې او غونډې جوړې کړي دي. سربیره پر دې د افغانستان پر سرحدي سیمو د پاکستان له لورې د توغندیو توغول بله موضوع ده چې د کورنیو چارو وزارت یې په اړه خبرې کوي. د کورنیو چارو وزیر وویل د روان کال د حمل له میاشتې راهیسې د هیواد پر شپږو سرحدي ولایتونو چې پنځلس ولسوالۍ او شپږ نوي سیمې پکې شاملې دي د پاکستان توغندي توغول شوي دي. ښاغلی برمک وایي په دې موده کې 495 ځلې توغندي توغول شوي او په ځینو سرحدي سیمو 8303 توغندي لګېدلي چې خلکو ته یې مالي او ځاني زیانونه اړولي دي. په ورته وخت کې د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون رئیس محمد هاشم الکوزي چې د امنیتي ځواکونو پر فعالیتونو انتقاد کاوه ویل دغه ځواکونه ولې تر اوسه نه دي توانېدلي چې د ډیورند کرښې په اوږدو کې د سرغړونو مخه ونیسي. پاکستانی چارواکو مخکې تر دې ویلي چې دغه کار هغه هیواد ته د ترهګرو د مخنیوي په هدف کوي. افغانستان او پاکستان شاوخوا 2500 کیلومتره ګډه پوله لري او دواړه هیوادونه ادعا کوي چې ترهګر په دغې پولې دواړو هیوادونو ته اوړي او راوړي. د دفاع وزارت مرستیال هلال الدین هلال د مشرانو جرګې په دغه استجوابي غونډه کې وویل که څه هم د شته ستونزې د هوارۍ لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ دوه اړخیزې او درې اړخیزې ناستې شوي، خو بیا هم دغه ستونزه باید د خبرو اترو له لارې هوار شي.
ساتری سرحدات امو قوای لازم و تجهیزات لازمه
د پولو د ساتلو لپاره دفاع وزارت چې د پراختیا په حال کې دغه امکانات نه لري، دا ادامه لري او موږ هیله من یو چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ مستقیم مذاکرات چې د افغانستان ولسمشر یې په اړه تصمیم لري وکړای شي، دواړه هیوادونه دغه ستونزه په خبرو اترو حل کړي.
د مشرانو جرګې غړی ګلالی اکبری وایي پاکستان د امنیت د ټینګښت په پلمه غواړي چې د ډیورند پر کرښه دیوالونه ودروي، حال دا چې دا کار د نړیوالو اصولو خلاف دی. میرمن اکبری وایي دا د افغان حکومت دنده ده چې په دې اړه خپل غږ نړیوالو ته ورسوي چې پاکستان له خپلو دغو غیر قانوني کړنو لاس واخلي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي راډیو واوري.
او سم فرشته جلال زیره ته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
Stars and Stripes خبرونه د هغو امریکایي پوځیانو په اړه چې په کریسمس کې افغانستان ته د خدمت لپاره استول شوی و مقاله خبره کړې او د امریکا د پوځ د لومړي بریدمن آدم بریډینګ کیسه کوي. آدم بریډینګ د نارت کارولینا ایالت اوسیدونکی دی. د آدم شزی هیدر د هغه لپاره د کریسمس خاصی کلچې پخ کړې وې. تر څو چې د کریسمس کلچې آدم ته په افغانستان کې رسیدې دوه اونۍ پرې تېرې شوې، خو هیدر ویلي چې کلچې په وچ ډوډۍ کې نغښتې وې څو افغانستان ته په لاره کې وچې نسي. سټارس اینڈ سټرایپس لیکلي د ادم په سیر د ایربورن دوه تیا فرقې د زیاتو عسکرو شوزو او مایندو د کرسمس ځانګړي کلچې او کیکونه پاخه کړي وو او افغانستان ته یې خپلو عزیزانو ته ورلېږلي څو د یوازیتوب او له کوره په جلایي کې د کرسمس په لمانځلو کې د خپګان احساس ونه کړي. د خبرونې په حواله هغوی 2500 د کلچو پاکټونه یا بستې افغانستان ته لېږلي دي. هیدر سټارس اند سټرایپس پر وینټ ویلی زموږ د کورنۍ غړي تل په کرسمس کې سره راي او ځاکیږي او یوازې نه تیرو خو ادم ته په جون کې امر وسو چې افغانستان ته ولاړ سي نو ما ویل چې کلچې ورواستوم که یو څه خوشاله سي د کور بوی به ورباندې ولګیږي. هیدر ویلی چې میړه یې لس کاله کېږي چې په پوځ کې خدمت کوي او له داسې ژوند سره یې عادت کړی دی. هغې ویلي هیله لرم چې د امریکا ولس به د هغو پوځیانو چې په نورو هیوادونو لکه افغانستان کې خدمت کوي او د هغوی د کورنیو په قرباني وپوهیږي. الشرق الاوسط خبرونې د افغانستان پر امنیتي وضعیت د وسلوالو طالبانو پر فعالیت او په خطر کې د طالبانو د دفتر پر څرنګوالي د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي څرګندونې خپرې کړې دي. بهرامي الشرق الاوسط ته ویلي د افغانستان حکومت د قطر له دفتره د هیڅ مثبتې پایلې تمه نه لري او د دفتر کوم مهم کار نه دی کړی. بهرامي ویلي مخکې طالبانو ته هغو طالبانو ته د همکارۍ لاس ورغځولی و او خبرې ورسره کړې وې چې د ثبات غوښتنه یې کوله او د افغانستان اساسي قانون یې منلی و خو له هغو سره یې تماس نه دی نیولی چې د بحران دوام غواړي او وخت ضایع کوي. د افغانستان د ملي دفاع وزیر الشرق الاوسط ته ویلي چې په سعودي عربستان کې د اسلامي هیوادونو د پوځي اتحاد غونډې په څنډه کې د سعودي له ولیعهد شهزاده سلمان بن محمد سره وکتل او هغه ډاډ ورکړی چې په بشپړ ډول د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي. سعودي عربستان د نړۍ په محدودو هیوادونو کې و چې په افغانستان کې د طالبانو رژیم په رسمیت پیژندلی و.
او سم د بیا رغونې یو خبر. د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د مچلغو بند د پروژې په بشپړېدو سره به د پکتیا د خلکو د اوبو او برېښنا ستونزه تر ډیره هواره سي. عبدالله عبدالله چې پرون یې په کابل کې د مچلغو بند د جوړونې د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې دغه راز د پکتیا له خلکو او امنیتي ځواکونو غوښتنه وکړه چې د پراختیایي پروژو د تطبیق پر وړاندې دښمنانو ته د مزاحمت اجازه ورنه کړي. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د افغان حکومت اجرایه رئیس وی د اوبو برېښنا د بندونو جوړول د حکومت له ژمنو نه دي او د غشمنې د عملي کېدو په حال کې دي. عبدالله عبدالله چې د یکشنبې په ورځې په اجرایه ریاست کې د مچلغو بند د جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال خبرې کولې وویل دغه بند جوړول د پکتیا د خلکو اساسي غوښتنه وه او دا د دغه ولایت د اوسیدونکو په ژوند مثبت اغیز درلودلی شي.
د افغانستان ته موږ او تاسو اجازه ورنکړو چې داسې پروژې ته چې یو ملي پروژه ده او د خلکو د غوښتنې پر اساس ده او ګټه یې ټول خلکو ته ده کوم مزاحمت ایجاد ونه کړي. انشاءالله دا اطمینان هم زه ورکوم د اوبو او برېښنا وزارت ته او همدارنګه دغه کمپنۍ ته چې موږ امنیتي ځواکونه انشاءالله هغه دندې چې دوی ته سپارل شوي دي په ښه توګه
د مچلغو بند جوړولو کار څو کاله وړاندې پیل شوی و خو د اوبو برېښنا د وزیر په خبره د تړون کوونکو شرکتونو ترمنځ د اختلافاتو له امله چارې په 1993 کال کې ودرول شوې. د اوبو برېښنا وزیر علي احمد عثماني د پروجیکټ ډیزاین ایجنسی روسی کمپنۍ سره د مچلغو بند جوړولو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل د بند پر جوړولو 2.9 میلیونه ډالر لګښت راځي او په جوړېدو به 2300 هکتار ځمکه خړوب او 404 کیلو واټه برېښنا ما هم تولید شي. د خغلی عثماني په خبره د ملي والی حکومت د کار لپاره تر دې د 200 میلیونه ډالر د اوبو او برېښنا د بندونو په جوړولو پانګونه شوې چې د مچلغو بند هم پکې شامل دی. د اوبو او برېښنا د یو شمیر وړو بندونو ترڅنګ د ملي والی په حکومت کې د کجکی، سلما او کمال خان بندونو په ګډون ځینې نور بندونه هم جوړ شوي او یارغول شوي دي. له دې ټولو سره سره د پکتیا والی شمیم کټوازی د حکومت له لوري د مچلغو بند جوړېدو هرکلی کوي. د روسي شرکت رئیس بودا کانګریچن چې د مچلغو بند جوړولو تړون لاسلیک کړی وایي دې ته لیواله دی چې د معیارونو په پام کې نیولو سره د داشان بندونو د جوړولو له لارې د افغانانو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د ملي شورا یو شمېر غړو او خلکو دا ټینګار کړی چې د ملي والی حکومت باید د بندونو د جوړولو په څیر بنسټیزو پروژو ته ډیر پام واړوي.
د جمعیت اسلامي ګوند مشر صلاح الدین رباني له افغان حکومت څخه غواړي چې د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور د استعفا پر مسله بیا غور وکړي. د جمعیت چارواکی وایي چې صلاح الدین رباني پرون په مزار شریف کې له عطا محمد نور سره وکتل او څرګنده کړه چې د جمعیت ګوند د غوښتنو په اړه د ارګ او افغان حکومت د ځواب انتظار باسي. تفصیل د مجيب رحمان حبيب زي پراپور کې
د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند مشر او د یاد ګوند رهبری شورا غړو د یک شنبه پورس د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور سره په کتنه کې له مرکزی دولت څخه وغوښتل چې د ښاغلي نور د استفادې منظوري په اړه بیا کتنه وکړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال ویان ذبیح الله فطرت ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د یاد ګوند مشر صلاح الدین رباني غواړي چې ارګ د بلخ په خوانی ولی عطا محمد نور د استفا په اړه بیا کتنه ترسره کړي او د هغه غوښتنې ته مثبت ځواب ووایي. له حکومت څخه غواړو چې د تصمیم په اړه یې بیا کتنه وکړي. لومړی غوښتنه بیا کتنه ده او نورې غوښتنې به وروسته مطرح شي. ذبیح الله فطرت وایي چې د حکومت د بیا کتنې وروسته به د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامیې پر بنسټ ښاغلی نور نورې غوښتنې هم مطرح کړي. په همدې حال کې د بلخ ولایتي شورا مشر او عطا محمد نور ته نږدې کس افضل حدید وایي چې صلاح الدین رباني د بلخ له پخواني والی سره د کتلو پر مهال وویل چې دوی په تمه دي تر څو مرکزی دولت د عطا محمد نور د څرګندونو او د جمعیت ګوند د اعلامیې په اړه خبرګون وکړي. ښاغلی رباني ویلي دي چې د حکومت له لوري د هغوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې به پر نورو جدي اقداماتو لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مشر د عطا محمد نور استعفا ته د دواړو لورو ترمنځ د سره خط په سترګه ګوري. افضل حدید پر خپل پخوانی اعلامی ټینګار وکړ. د جمعیت اسلامی ګوند د ښاغلی صلاح الدین رباني او د یاد ګوند د رهبری شورا موضوع ګیری دا ده چې د ښاغلی نور تبدیلی هغوی ته د سره خط په معنی ده. په همدې حال کې د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې مرکزی حکومت د عطا محمد نور د ناقانونه غوښتنو او زورواکیو په وړاندې تسلیم نشي. د سیاسي چارو کارپوه عتیق الله نوایی وایي چې د والیانو د استعفا منظور د قانون له مخې د ولسمشر حق دی او اجرایه قوه د ولسمشر د فرمان د تطبیق په خاطر له هرې مشروع او ممکنې لارې څخه استفاده وکړي. د اساسي قانون له نظره دا د ولسمشر حق دی او د فرمان او تصمیم په اړه باید حکومت له هر ډول ممکن توان او مشروع قدرت څخه کار واخلي. د افغانستان ولسمشر ماڼۍ تېرونۍ دوشنبه د بلخ پخواني ولي عطا محمد نور استعفا منظور کړه او پر ځای د جمعیت ګوند بل یو غړی انجینر محمد داوود د نوي والي په توګه معرفي کړ. تر دمه مرکزی دولت او خاصتاً جمهوری ریاست د جمعیت ګوند د غوښتنو او د بلخ والي د څرګندونو په اړه جدي خبرګون نه دی ښودلی.
د لشکرګاشر او جنو نور ورته
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوښ کې میشتي.
د ننګرهار د امیر اختیار ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ترکیه څخه باندې 2200 کارکونکي له تروریستي ډلو سره د اړیکو په تور له دندو لري کړی دي. چارواکو ویلي دوی د تیر کال په پوځي ناکامۍ کې د تاکي لاس درلود. د ترکیه حکومت د دغه هیواد تبعید سوی مذهبي مشر فتح الله ګولن د تیر کال د کودتا طرح بولي خو ګولن دا تورونه ردوي. صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو د خبر د مرکزی څنګ په حواله راپور لري.
دقیقاً 2155 کسان د هغه خلکو په ډله ورزيات شول چې په ترکیه کې د حکومت لخوا لدند لري شوې دي. دغه کسانو د لری کولو فرمان پرون خپور شوې. دغه فرمان په اساس چې په رسمي جریده کې خپور شوې په کور کې نول شوې کارکونکو کې شپږ سو و دېرش پوځي منصوبین، 315 جاندارم عسکر او یو نیم سلطنه فرهنګیان او د پوهنتون استادان شامل دي. اخو د ترکیه صدر اعظم وایي حکومت به په نوي کال کې یو لک او لس زره نوي کارکونکو په دندو وګماري. بنیالی الدرم د خبره پرون د ترکیه په سویلي ښار کلیس کې وکړه. یلدرم ویل په نوې ګماریدونکو کې به شپږ در ضرورتونه د روغتي خدماتو لپاره شامل وي او همدارس به شل زره خونکي هم وګمارل شي. د پاتې نور خلکو په اړه چې تمه ده په دندو وګمارل شي جزئیات نه دی ورکړل شوی. د ترکیه چارواکي فتح الله ګولن چې لډیرو کلونو په امریکا کې تبیدی ژوند مختوړي د 2014 کال د ناکامې پوځي کودتا ته رابولي. هغه کودتا چې نږدې 2500 کسان پکې وژل شول. له کودتا رئیس څخه باندې یو لک او لزر کارکونکي او پوځیان لدندو لري شوي یا یې دندې ځنډول شوي دي. څخه باندې 50000 کسان هم د ګولن لډلې او نورو تروریستي شبکې سره د اړیکو په تړاو زندانونو ته اچول شوي دي. فتح الله ګولن د ترکیه ټولې اداوې ردوي او وایي په کودتا کې لاس نه درلود. خو دولت باورې دی چې د ګولن د ملاتړ لخوا د پیښودونکو ګواښونو په وړاندې د مقابلې په خاطر د خلکو ځپل او بندیانول اړین او اغیزناک دی. د بشري حقوقو مدافع ډلې وایي ولسمشر رجب طیب اردوغان له دې ناکامې کودتا وروسته د خپلو مخالفینو د ځپلو لپاره ښه پلمه پیدا کړې ده.
د آزادۍ رادیو د نن ورځې په خبرونو کې دا ځانګړي پروګرامونه مهیروي.
زما اتل د سهار د اتو بجو د خبرونې په دوهمه نیمایي کې، ژوند په شیبو کې د ماپښین د دوه بجو د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې،
خزه د ژوند په هنداره کې د څلورو بجو د خبرونې په وروستیو 15 دقیقو کې،
او ستاسو پیغامونه
دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. دفاع وزارت په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د استازي وروستۍ څرګندونې له حقیقت لري بولي او وایي چې د ترورستانو ټول پټنځایونه په پاکستان کې دي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان استازي ویلي و چې ترهګر د افغانستان په هغه 40% خاوره کې ځای لري چې افغان حکومت تر باندې کنټرول نه لري. په کابل کې د هند سفیر د سیمې د امنیت او ثبات د ټینګښت په اړه د افغان ولسمشر دریز استایلی او د خپل هیواد ملاتړ ډاډ ورکړی دی. منپریت بهرا پرون د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حنیف اتمر سره په کتنه کې دا څرګندونې کړې دي. په لغمان کې د یوې انتحاري حملې مخه نیول سوې ده. چارواکي وایي په دې ډول په دې ولایت کې د ګڼو کسانو د وژل کېدو یا چپي کېدو مخه ونیول سوه. په روسیه کې د اداري فساد ضد فعال او مخالف سیاستوال وایي د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د کاندیداتوري په خاطر یې په کافي اندازه ملاتړ ترلاسه کړی. دا په داسل کې ده چې د الکسی ناوالني پلویانو د روسیې په شلو ښارونو کې د ده په ملاتړ د لاسلیکونو ټولولو لپاره لاریونونه وکړل. د مصر پولیسو ویلي دي چې د دغه هیواد په شمال ختیځ کې د چاپی پر مهال 9 کسان وژل سوي چې شک کیږي له هغې ډلې سره به ارتباط درلود چې په سینا ټاپو وزمې کې په حملو کې لاس درلود. د ګواتیمالا ولسمشر جیمی مورالیس وایي د دې هیواد هم په پام کې لري چې په اسرائیل کې خپل سفارت ویشل سوي ښار بیت المقدس ته ولیږدوي. او د نړۍ د کاتولیکي سویانو مشر پاپ فرانسیس د کرسمس یا د مذهبي اختر په شپه د کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې.
د ژوند رنگونه
تاسو مو نوم راټوي
نو مې فضل رحیم ده. صنعتي فاکتور غلی ته غیر د پاتج د خپل وطن تولید د خپل وطن وال ته خو ښه وطن وال ده چې دا زموږ تولید نه خبر وي.
کله تولیدات په اړه مراتوي چې څه تولیدوي تاسو خپل شرکت کې
زموږ په تولیداتو کې د غاغو کریم ده، د مخولاس کریم ده، او د زرانو مخصوص کریمونه دي. دا سنو سره په لږ دروچې نه کې موږ جوړ کړو د خپل وطن وال لپاره.
یعنی ډیره یغه د سیګار برخه ده تاسو تولیدات؟
بله بله، زموږ زیاتره د برخه سیګار لپاره ځیزه کارم کړی ده.
ډیر ښه، مخکې چې تر کومه معلومات لرم ډیر د سیګار توکي له بهرنۍ هیوادونو راواردل افغانستان ته، یعنی اوس تاسو دا کار شروع کړی د څومره د تاسو په نظر خده چې دلته خپل موږ تولیدات ولرو د سیګار برخه کې؟
یو مقصد چې زموږ د داخلي کارکونکو پکې بوخسي انجات کارګر لرو، بل دغه توکو موږ هم دولت عملیات ورکو او ټیکس ورکو او دغه تر څنګه کرایا ترانسپورټ دغه شان راځي. په دې کې حکومت ته عوام ته زموږ لپاره ټول ان شاء الله ډیره ګټه ده پکې.
ډیره ښه. او څنګه د خام مواد هم دلته خپل داخله افغانستان کې جوړی کده تاسو په هر نه راواردوي واسې تاسو ته تولید کوي؟
خام مواد څو رقم ته په دې کې زیاتره سمول شي افغانستان دغه تر لاسرسي نه لري او امکانات نه سره اوسره. په دغه وخت ته ان شاء الله امید لرم چې هم پیدا شي نو افغانستان کې دغه چې په ننګرهار کې خپل ډیزات دی غرونو بوټي چې مې دی راځم دغه تر څنګه د زیتون تیل او د شین په کوم کې سمول زیاتره مال د مونږ خارج مکن نه لوخه مواد.
بل دا چې کنه د ځینی هیوادوال د سدي چې دوی په داخلي تولیداتو تمره باور نه دي کنه ډیره بهرنۍ شیانو ته چې مختلف نمونه برانډونه دي کنه دي ته خوشاله تاسو خرڅلاو مو څنګه د هیوادوال مینلری راځي تاسو دغه تولیدات خپل د افغانستان
دی اخلي ترنه دروغ دي چې په دروغ کې اختیار پر دي. بس دا څو چې وطن دوسه احساس لري هغه کوي دا استعمال یو څو چې سات وطن دوسه لري خیر د وخت په تیرو سره الله پاک ورته اسانه کړي. امیدوارم ان شاء الله دا مشکل هم ختم شي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
وسنۍ خبری مجله پای ته ورسیده. دویمه سهارنۍ خبری مجله له سلطان محمد سرور نووري
صالح صاحب.